سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې تاسو ازادي راډیو ته وکیاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه رینا میری وای چې د افغان خزو او انجنونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په توګه نن دوشنبه پایته رسیدي. هغه د 13 شپه په خپل اکسپړه د مغخې پلی کې لیکلي چې پر ټول ګډون او قانون متکی افغانستان لپاره د زړورو افغان خزو او نارینه وو دفاع یو لوی ویاړ و. هغه زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب د غرض د خزو او بشری حقوقو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستلو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یو برخه کې راغلي چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره د کار ته دوام ورکشي سو غوی جړون کې فرمانونه فسخ کړی چې خځې وینجونې له فعالیت تحرک زده کړو جوان غوچتولو او طبي انسټیټیوټونو ته د لاسرسي څخه راګرځوي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سلنګونو لوی لار نن سهار ته بجی د کوچنی وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرنسل شو. دغه وزارت وایي محمد اشرف اقشناسن پیو اعلامیې کې ویلي چې په شمالي جنوبي سلنګونو کې منتظر پاتې شي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شو. په تیرو څو ورځو کې د سلنګونو لوی لار سواري د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د وا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا سرمشل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر دوام اندېښنه خوده. یعنی انګلند وایي چې پر ریاکشن په اسلام کله بندر لاري تر 300 زیات استل شوی کډوال افغانستان ته داخل شوی. هغه انګلند په هغه ویډیو کې چې پرونه وخت یې پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي موږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام کله په سره دی دروازه کې یم. دا د کډوالو د منلو مرکز چې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرایته لګدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال خپل خوري وباسي د افغانستان پر اوګو یو بل بار د پاکستان لوړاندې 8000 افغان کډوال استلی دي. او روسي خبرمدا چې د اسرایل او ماسترمنس د اوربان په دوه مورز د بشري مرستو 240 لاري نن د شنبه له مصر څخه غزې ته واصل شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه ماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سینا په شمال کې د مصر د سری میاشتې ټولنې و چارواکي ویلي چې په لاسو لاریو کې سونتو کې بارو د غلاري د غزې په جنوب کې د کرم شالوم له سردي دروازې غزې ته داخليږي. د چارواکي ویلي چې په ټوله کې به بشري مرستو بار دریزر لاری د فلسطینانو د قلمرو ته د لیګلو لپاره اچم اتو دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasadirodi.com کې اوریدلی شئ. ډونالډ ټرمپ نن رسمان د امریکا د وسل وختم جمهوریت رئیس په توګه د لوړی مراسم تر سره کوي. وړاندې به په خبرونه کې درته جزئیات درکړو.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
سوان توکو به لوړېدو ته د خلکو اندېښنې او وروسته کې په کندهار کې د سړکګاړي خوړو بازار په بیسه ډبل پاته کړی ده. خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترونه اوریدونکو د امریکا د ولسمشر ټاکنو د تالیف مراسم هم دا شیبه په امریکا کې روان دي. اولته ډیر شمیر د امریکا په خونی وسنی چارواکي راغلي دي تر څو دغه مراسم الته تر سره شي. دغه موضوع په تړاو په امریکا کې د آشنا راډیو همکار خغلی اریوب خاورین موږ سره د ټلیفون پر کرخه ده. له دوی څخه وروستي جزئیات راوغلو چې الته په امریکا کې دغه د تالیف یا د لوړی مراسم څنګه روان دي. سلامونه خاورین، سه وخت په خیر. کراته وایي چې تازه جزئیات څه دي؟ مراسم پیل شوې دي؟ د مراسم لپاره څوک څوک راغلي دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. واشنگتن کې نن په یو ډیر سړه هوا کې چې تقریبا بي ساري بلل کیږي، بي ساري په دې معنا چې دغه د تحلیف مراسم تل د کانګرس د ودانۍ په زینو کې، یعنی په آزاد فضا کې، د لسګونه زره، د حتی سلګونه زره، او د باراک اوباما په وخت کې خو د میلیون پوری یادونه یادېدل چې یو میلیون خلکو ګډون کې کړی وو. امانند سړې هوا لامل دا د نننه په ماڼۍ کې تر سره کیږي. دغه د کانګرس ماڼۍ د واشنگتن یو ډېر آیکونیک یا غختلی تصویر سی ده په امدی د کانګرس د مانی د منز په ګومبز کې چې دیتا کیپټل روټنډا اورته بلل کی پدی کی کی ډیر محدود شمیر چې د کانګرس غړي هم د کانګرس غړي هم د سنا مجلس غړي چې د 1500 کسان داشول د او زینی ډیر محدود میلمانه او د ولسمشر منتخب ولسمشر البته تر څو شیبو پوری به چې کله هغه لوړه وکړه نو بیا ولسمشر سي دغه د کورنۍ غړي په دې کې بل شي دي شاوش خوښ پکسه و نشپګ نیم سو کسانو د نن
د د د ریډو زایده ولار اوس خاورین سیب لکه څنګه چې تاسو له محدود شمیر میلمانه دغه د لوړی مراسم ته راغلي دي دغه محدود شمیر میلمانو ته بلنه ورکړ شوې کنا روان وضعیت په کتو دغه کسان رابلل شوې دي
زه غواړم د تصحیح کوم البته د عامه پوهاوی لپاره تصحیح په دې معنا چې محدود شمیر دلته د نننه په دې مراسمو کې د ناستي یا د ولاری زایده میلمانه د لسګونه زره د ترامپ مینوال واشنگتن تر رسیدلی او خود سړی حواله عمله د په بهر کې مراسم ونه شول د نن کیږي یا د نن کیږي په دې خاطر باندې د تشمیر د خلکو کم ده البته شل زره کسان په ارینا بلکی چې یو بل سټډیوم ده په واشنگتن کې د لری ځای راغلی میلمانه چې هغه به د هیل راغلی ول چې دلته به د باندې به په یو ښه هوا کې او په فضا کې دغه تاریخي شیبه لنجدې وویني هغه لپاره الته د ناستي او د دې مراسمو په لویو تلویزیونونو باندې د لیدو امکانات برابر سوي دي شل زره کسان الته ناستي او د لاري په کوڅو کې چې هوا ډیره سړه ده او لاندې په ځمکه واورم پرته ده خال خال خلق دلته هم لیدل کیږي چې په دې هله ولاړ دي چې کله ډانل ترامپ منتخب ولسمشر د کانګرس کې د دې مراسمو نه ورسته وایټ هاوس ته ځي نو اقلا هغه موټر او کاروان او یا خای په کوم ځای کې له موټر راکته سي نو دې ته بلاسو خوري
bale د بایدن ادارې چارواکو تړاو کراته معلومات راکړي چې د مراسمو ته بایدن راغلي دی ورسره د دوی د ادارې چارواکو تړاو کراته وی چې کوم کسان په دغه مراسمو کې دوی ونده اخیستي دوه بلخره ولسمشر بایدن سره به دغه د لوړ مراسم دوی تر سره کوي
ټول دا خو ولسمشر بایدن په اول ورځ چې انتخابات تر سره شول په دې سبا باندې دې سره وغږیدل او دا ژمنه ورسره وکړه چې زبر د تحلیف په مراسمو کې د سیاسي قدرت د سپارلو په سولیز ډول او په خاطوګه چې څومره لدې نوي ادارې سره همکاري امکان لري خپل اداري چارواکو ته مامورینو ته د سپارښتنه کړې و چې په دې کې د ترامپ د ادارې سره یا د ترامپ د نو مول شبیو کسانو سره همکاري وکړي چې په هر وزارت کې په سپینماني کې د واک څنګه وسپارل شي نو دا پروسه د انتخاباتو نه چې په نوومبر کې کیږي په لومړی اونۍ کې تر دینن تاریخ پوری دوه نیم میاشتې وخت په دې دوه نیم میاشتې کې د واک عملا سپارل شوی نن هغه یو رسمیت پوره کیږي نن چې کله ډانلډ ترامپ وایټ هاوس ته یا سپینماني ته ورشي نو وایټ هاوس کې به ټول مامورین د خپل د دلخوا ګمارل شوی چارواکي الته په کار بوخت وي او د دې لپاره به حتی دلته یو ټوکه ده چې په د چوکیم د خوخه باندې به هغه میزم بدل شوی یا چوکیم بدل شوی نو دا سپینماني د سارا چې بایدن راوزی او ډانلډ ترامپ چې نوزی په دې شپږو ساعتونو کې دغه تبادله د اجناسو هم کی یا ته د انسانانو خو رسمیت دي دغه د ډیکور او د تزینی سامان دا هم بدلیږي نو هغه کار تر سره سوای
بله خاورین صاحب د لوړ مراسمو ځای ته ولسمشر ټرمپ امر رسیدلی دی په سوشيبو کې به ممکن دوی دغه تالیف یا د لوړ مراسم تر سره کړی او خپل دغه لوړ بستر ته ورسوي تاسو په امریکا کې د نن د امریکا میشو یا د تیرې ادارې د چارواکو همغږي او د دوی د همکارۍ په تړاو باندې موږ ته معلومات راکړل راځي چې د افغانستان د خلکو پر نظر باندې موږ تاسو غوږیږو چې امریکا کې مش افغانان د ترامپ د بیا ځلې ولسمشر کېدو په تړاو څه وایي چې هغه د افغانستان تړاو د ترامپ لوري څه خوشبینه پاتې شوې دي دوی هغه د ریسته پکتو دوی څه نظر لري
د افغانستان په موضوع کې یو خو سیاسي هغه د کمپاین وختونه وو شعارونه ول چې په تیرو څلورو کلونو کې او یا بیا خصوصا دغه د ورستی کال کې سیده کمپاین بجریان کې د ډونالد ټرمپ لخوا د جمهور غوښتونکو په عمومي توګه د بایدن په حکومت انتقادم کاو او افغانستان څخه پر راوتلو باندې انتقاد کړی وو په دغه شکل سره راوتلو باندې انتقاد کړی وو په کانګرس کې په سنا په مجلس کې غونډیا مو وسوي بیا بیا انتقاد پی کړی وو تر پرونه پوره انتقاد سوی دا په دې موضوع خو په مقابل کې د بایدن حکومت په دې تیرو څلورو کلونو کې ویلي وو چې موږ خو هغه ژمنې پوره کړې دي چې د ډونالد ټرمپ په وخت کې د دوه تړون لاسلیک شوی وو د افغانستان څخه راوتلو ژمنه یا تړون خو ډونالد ټرمپ امضا کړی وو او حتی وایي په د تړون له مخې باید په مای کې راوتلی وای موږ خو لا هم درې څلور میاشتې د تړون وزن دي د عملي کېدلې په اګست کې راووتلو نو خبره ده چې دا خو یو سیاسي کمپاین نه ول دوړو خو انتقاد کیدو په یو بل باندې پړه چول سوي ده خو ولسمشر بایدن په ورستی وینا کې هم چې ملت ته وکړه وای ما یو ډی لوی خدمت کړی ده د امریکا د ولس لپاره د امریکا د ولسمشر لپاره سی اقلن دای په افغانستان له جګړې سره مخامخ نه دی د امریکا ولسمي د ټول لوی جګړې نه راځي دي دا چونکی یو سیاسي موضوع ده د دواړو خو یادونه ضرور ده چې دا اوسی اوس
مننه بله
تر نن پوری بیا ډونالد ترامپ چې اوس بل دی ورسته له افغانستان سره څه کوي مشخصا خپل نظر نه څرګند کړی
ډیر زیات
پایني شعارونه کړی
مننه ډیر زیات مننه خوري صاحب مننه ژوند یې څه وخت لري درنو اوریدونکو د امریکا غاکی آشنا رادیو امکار خغلی اریوب خوري نو چې موږ سره د امریکا د ولسمشر ټاکنو د لوړ مراسم په اړه باندې ورستی جزئیات شریک کړل تم دې موضوع په اړه مونږ د چارو شنون کې خاغل اسماعیل غرنی سر مرکه کړی ده ورته د مرکه اورو
ونان پدې ډیر خپويږي چې د افغانستان د نیمه پیړۍ رواني غمیزي اساسي او بنیادي عامل او لامل نړیوالو زبرځواک رقابتونو او سیالۍ چې زمونږ د ناخلف او غونډیانو په خستو کې د پاکستان په وګو تر سره شول او تر سره کیږي دا دومره غمیز او کړهونو ورسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاصه توګه د ترامپ نه ډېری هلي ولري دا ځکه چې د ټرمپ خپل خبره زلا سپین مانی ته پلار ووم چې حماس او اسرائیل او اوربند ته غاړه کې خوده منګو تاسو ولې د چوربند تر سره شو او همدا اوس د عملی کېدو په درشل کې دی دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربند وشي ټرمپ خپل استازي ویټ اف اسرائیل ته ولېګه او ورته په ډېر په جدي توګه ورته ویل چې منګو دوستان یاستي باید دوستی را سره وکړي دوستی په دې معنی ده چې تاسو باید په سولې په سیمه کې ثبات تکارو کې اوربند ته غاړه کېږي هغه د اوربند ته غاړه کې خو ده همدا شان موږ هم همدا هیل لرو افغانان هم د دې دومره غمیز او کړهونو ورسته همدا هیل لري ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمه په اړه ډیر ښکاره خبرې کړې دي خصوصا پاکستان او ایران ته ګوتسندنه وکړه چې موږ په ښکاره ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د تروریستانو د ترغګرو اډیشته روزنتونو نشته او تاسو موږ سره دوه مخي چلن کوي موږ د دې نه ورسته د تاسو د دوه مخي چلن زغم نه لرو نو دا د خبرو ته پکاتو موږ هم هیلمن یو چې کچيري همدغه سي پام افغانستان ته موشي که افغانستان ته وشي د افغانستان روان حالات ته پکاتو د طالبانو حالات ته پکاتو یو وړي دکې ته ضرورت دی
نو بنا اوس اوسندغه جټکې ته چتا سولې ضرورت دی بیا خلک خورا ډیر زیات تامل لري د افغانستان د خلکو تامل ترامپ څخه په کومه کچې کې به توسید هغه مر چې هیلمن دي پام دغه کچې به تامل ولرو
د ټولو بد مرغی او عامل ترشا امدغه زواکونه دي تاسو مدا د غنیمه پیړی کې وین وینو چې د ټولو بد مرغی او سپورټ او هغه امدوی کوي کچیر دوی ته لاس واخلي او دوی اراده ولري ما خو تاسو ته ویل کچیر ترام او د ترام موجوده د نوې اداره اراده ولري موږ هیلمن یو چې ډیر ضرب په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سولې او ثبات راشي او موږ به واقعیا د سیمه سره او نړۍ سره خراشه درشولو دا چې هم دا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي نو بنان د مونږه هیله د نوې ادارې نه داده چې تاسو چمدا سي ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپل په آسیا کې او افغانستان کې سولې راوړو. خود سولې دلیل هم دغه دی کچیر واقعا تاسو اراده ولري ډیر زر د سولې تضمینې دی شي او ډیر زر افغانستان به د خپل هیلو ته ورسي.
بله بل طرف ته بیا سره دی چې تم یو هیله ډیر ذاتی دی یو ډول ویره موجوده ده هغه ک د طالبانو لوري بیا د خلکو لوري بیا ته په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت په کتو د مرستو د بندیدو ډیر ذاته ویره خبره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کېدلی سي د امریکانو او پالیسۍ ته په کتو چې هغه د پیسو د فیصدې د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري افغانستان سره د دغه مرستو بندولو په تړاو باندې د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدای شي؟ دا
دا اندېښنې نه تنها دا اندېښنې دي. ما څو ځله په خپلو مرکو کې اوسېجانې ویلي دي چې که چیرې طالبان همدا اوس په هر شکل چې راغلي دي په هر شکل چې په مخ روان دي همدا اوس د افغانستان د نظام واقع په لاس دي که دوی توجه نه کړي نه تنها دا چې اندېښنې به زیات شي بلکې زه ډېر ویرېږم اندېښنه لرم چې موږ ډېر ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستۍ خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دونه پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګرېوان شي. نو بنان هلته هم دغسې یو اراده وجود لري همدغسې هغوی هم د دغه وزنه د روانې وزنه اندېښنه لري افغانان هم اندېښنه لري. دا تقریبا څلور کاله شلو څلور کاله څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري هلته قانون نه وسي هلته اصول وجود نه لري هلته گزارش ولس ته ورنه کړ شي ولس پکې برخه ونه لري ولس دغسې ورځ تر بلې دغه حقوق هغه دغه وجایب تر پښو لاندې شي دا دا نور د زغملو نه دی. منګ هم دغه اوس همدا د امریکې نه هیله همدا ده د سیاسونو نه همدا هیله ده د طالبان نه هیله همدا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي. که دا پام ونه کړي منګ واقعا زه خپله شخصا ډېر اندېښمن یم چې ډېر ستونزو سره به لاس او ګرېوان شو حتی افغانستان به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شو.
د چهارشنبه ښاغلی اسماعیل غرنه چې موږ سره مرکه کړې وه
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي چې د روان میلادي کال د لمړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی په بیو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د 0.3 کمواله بلل دي. عبدالسپوږمۍ په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي د خوراکي توکو د بیې لوړوالی هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرز لبلوت لرګي چې بیا یې ثابت پاتې د نورو لرګي اوس کرو او تیلو به لوړ شوې دي. پر راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوې دي. سخت ژمی د مالی سرچینو کمښت د بیو لوړوالی او بیکاری د ډیرو افغانو کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستای دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره
چې پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم نور خونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړل لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر دلار پایین هم شود نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روزه که میشه
پدې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوی. هر کال به می د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سا کال چې جمع ډیر یخ دی او ورځ زیاته ده، په اسانۍ سره د لرګي نه پیدا کیږي او که پیدا شي نرخې له 1500 څخه تر 1400 افغانۍ پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه وړه وړي وریجې ګران شوې دي. د ژمي پراتک او د لارو بندیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. پلیوي خوا بیکاری او لبلې خوا د بیې لوړوالی مونږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه وړه وړي او همداسي بوره یو څنګه د افغانو په ریټ کې زیاتواله کړه دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو ټونه تاجیکی وړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطنی وړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخ کې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
جلا وطن کې د افغانستان د قضیانو ټولنه په ګاونډي ودونو د افغانستان د قضیانو د بی برخلي کېدو په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښنه اخوده لیده. نور حالې په دې راپور کې ورو
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې 10 کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. له بده مرغه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د 2 کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چې پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو. زاو کورنۍ می کاملاً له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي. تر اوسه یې لموږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړې دي.
عملیاتي پولیس کې فعلا جریان دره او دا هر حالت د خطر است ممکن مولا بیان ریپورت وکړن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونی سی او ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتی ستونزو لامل اندیښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د جمهوریت نظام د بخوانی کارکونکو د نیولو شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندیښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکونکي چې د 2021 کال لاګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د سړغړی خوړو بازار په بیسر ډول وده کړې ده. دغه کوچنی کاروبارونه د خوندورو ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کول فرصتونه رامنځته کړي دي. نور جزئیات کې راپور.
په کندهار کې د سړک غاړې خړو ګرم بازار
داسې سلمبیان ستا مستیر ستا د نور ولایتو سره د لاخره راځي د خوشبور پر خپل لپاره ښه خوندور ځای د دې بار بیا اګي ستا کباب ستا روشن ستا پلو ستا.
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړې خړو مینوال زیات سوي او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود اوریجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخ ډیر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیرې پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر له بیلابیلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
د اقتصاد خلکو کمزور دي کمزور ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته کوو یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راځي د لوی خوشي هغه شی چې موږ جوړو بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکښ برابرۍ په فضل د خدای بس پکښ خوشاله ان شاء الله دا یو ټول اړ
دې خو قیمتونه چې په نور ځای کې سي داسې سلی او سلو شل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپېته افغاني شخوندور فره کې ځینې خلک بیا دار کمی دا پیاز رومیان نور سره خوري ساده خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بل جوړ کې شخوندور فرق راځي.
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسی کولای په رستورانتونو کې ګرانبیه خواړه وخوري.
سردانه تمامي ده همشه کیفیت لري او مثال په رستورانت کې څه لاوانی تمامي ده د دې په 50 لاوانی تمامي ده چې کیفیت لري شپانده ډېر وخت لري راځم
برابر زما د لې یو سلور میش پنځه میش کې زده لري راځم نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړې چې زه خورم نو شوبري دي فرزانوم دي په شکه پیاده ما شخوند وري دي درنو وټلو د نو زایو شهر زانه.
که څه هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځېدلې خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحې اصول نه مراتوي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د ریړي پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې دا د میکروبونو او انتاناتو څخه خالي. نو دلته چې دا شان خرڅېږي دا غیر صحي دي غیر روغتیایي دي د زموږ تاسې د هیواد د وګړو لپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو کچيري د دې لپاره د دولت د خاصه پالیسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرڅېږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یو داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دی دا یو څه خوندي سي.
د سړک غاړي خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیايي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحې لپاره مشخصې تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیمه بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. رینا میری وایي چې د افغان خصو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیږي. هغې تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه د مخې ښې په لیک کې لیکلي چې پر ټول ګډون حقونه متکي افغانستان لپاره د زړورو افغان ښځو او نارینهوو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب دغه راز د ښځو بشري حقونو د مدافعو له هر هڅو د کار اخیستو لپاره باید زیات کارونه وشي. د طالبان ټولګټ وزارت وایي د سلنګونو لوی لاره نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایدو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف اقشناس نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سلنګونو کې منتظره پاتې شوي مسافرونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تا ویلي ما ویلي او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 23 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې تیر یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکول سوې ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کومک سلمان نه دی شولې. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخوانی پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د په وینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالد ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایدن ادارې د خوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالره پانګه یې هم کنګل کړې ده. پلندیا قوس میاش کې ځینو افغان موترزو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دی د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر 300 مذاکرو وروسته د 2020 کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل سوی و. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشری ته د ډونالد ټرمپ لرا تک سره دا فرصت ستاسو چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړ توګه عملي سي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ له راتګ سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلېدای سي له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و د غرض د سیاسي مسایلو شنون کوي عزیز احمد زئی دوړ ته شرغلاست پم په پایل کې شغلی اندړ وخت د دونالد ټرمپ لره تک سره له طالبانو سره پاړي کو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګوري
تبي خبره ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له تک سره به پاړي کو کې څه نه څه بدلون راسي البته ډیر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسی ام ار اورز بدلیږي را بدلیږي نه د امریکا پالیسی د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسی هغه پالیسی هر اورز بدلیږي را بدلیږي نه نو موږ داسې دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نو څه کېدای شي ګواکې د ټرمپ لرا تک سره به دغه پالیسی بدل شي البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ لپاره تک سره هغه بدلون عملی سي دا د بیل خبره ده خو د ټرمپ څه کومه خبره یا کومه وایناوي کړې دي یا کومه خبره کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې د مرستو کومه خبره کړې دي چې دوی به ګواکې هغه مرستو څخه په اور سره کې دي راګرځي به یا د راګرځیدلو په اړه باندې څرګندونه کړې دي یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا ادم د سی آی ای خواني مامور د غې هم ډېر واضح او صریح لیکلي و دا خبره بلې خواته د طالبانو دغه انڅور ته وایي ورختایي ورته وایي ورختایي داسې چې کله ډونلډ ټرمپ خپل خبر همدغه وکړ لسی دوی ګوکه د کومې پیسې طالبان ته استوي یا کوم رسټ له طالبان سره کوي هغه راګرځي طالبان دومره ورختاسو چې خپل اعلامیه به خېدي کوڅې په جواب باندې لیکلی و به خې هغه د خپل تبلیغات په جواب باندې لیکلی و سپکاوی پکې او پیغور پکې او لتناقض ډکه و یو د ویلی چې موږ د پیسو ته لاسره ضرورت نه لرو ودي ګرځي ودي قطه کې بیا هغه خبره بلته ل خپل اعلامیه لري کړی و بیا ویلی چې دغه پیسې سره لګیا د پغو تختیدل او افغانانو باندې لګولې وي سادوی له دوی سره تختیدل دي یعنی هغه حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه ولیکل دومره ورخطاو اعلامیه یې وسم ستدې او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ستدې هغه سپکه جواب پکې دی او لدی سره سره البته خپل ملي کرنسي هم نه نو یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي ساده پاکستاني کرنسي دی یا په اصطلاح دی پاکستاني پولی واحد دی څنګه چې طالبان ورختا ملني یا څنګه چې ډونلډ ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون براته خو دومره زیات بدلون نه پاړی کوي
ډیر مننه شغله اندر تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه شغله احمد زئی ډونلډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلويشتم ولسمشر په توګه وخت راځي ل طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره کړې ده ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یو عملی غوښتنه ده
فکر کوم چې کټه منګو تاسو د ټرمپ دی اولی دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دومي دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو د یو سلسله شعارونه کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملی سوي نه دي ټرمپ یو تجار ده هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکي په ډیر اسانۍ سره نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده د خبرې کړی دي په هغه کې په هغه کمپاین کې کړی او په دې کمپاین کې بیا کړی دي نو زه فکر نه کوم چې دای دي هغه څه عملی کړی شي چې هغه ناشونی وي او دا یو ناشونی هغه به بولم هغه اصلي هیڅ افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوی ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي دي او تقریبا درې څلور کاله تیر سول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوی هغه د اصلي نه دي چې هغه د جدید پاتې دین دا اوس د دې وسی ورته دی چې هغه اصلي مې خو اکثرا د هم وی موټر او دا M16 او M14 او دا رقم اصلي هوی نور خو دې د سغټه یو چې اصلي نه ده پاتې کې بعضی تیاری معیاري د شین چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې او هغه چې کله تل تل دی راځه پوری موږ داسې فلم نو ولیدل خرابې سي ویجاړې سي چې به څه یو افغاني انجنیرانو تقریبا ترې او هدا پوری کوشش کوي ترمیم کړي نو زه فکر کوم چې دا به اولویت به خاص اولویت به ته ونه لري کله چې دای رئیس جمهور سي خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دلته نه استفاده وکړه او ډیر خلک په احساسات راوستل ځان په کامیاب کده. یو خبره دوم خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وی چې د دې دغه هټه پرونی یو بیانیه کې هم دغه خبره وکړه. منګه هغه اصلي چې آلته منګه البته په میلیارډونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلی نظام سره طالبان نظام سره اوس هم منګه کومک کو، او که دوی غواړي چې منګه دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې منګه نه پاتې وي هغه دې راته راکړي، هغه بیرته منګه ترې واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده دغه پیسې بیا هم منګه زه 100% په دوی باندې نه بندوم. داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي، داسې یو اعلان به وکړي چې خو منګه ورته ویلې چې منګه دا پیسې در باندې نه بندو، په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې منګه اصلي راټولې کړي او رای کړي بیرته هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده منګه درته اصلي راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده، یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلن کوي او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوحه کې سره وسوله دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره، له طالبانو سره، د طالبانو له هغه سره نظام سره، او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دوی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو دما په نظر باندې شاید کېدلی چې همدغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان سو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، البته په خوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوهې موافقې د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر وسو. د دې موافقې کومي عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد په دوه کې سوي دی، دا ټول د سپکت دی ځکه الته د ملت نمائندگان نه اوسي له امریکایانو سره قرارداد کړی وو. الته یوازې یوه ډله وه، واغه د طالبانو ډله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو، داسې نه چې ټول طالبان دوهې په دغه توافق باندې یا دوهې په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسې وا هم اوریدل چې د دوهې قرارداد پټې زمینې لري او پټې زمینې تر اوسه پورې ښکار نه شوې، هر یو یې خپله خوښه تعبیروي. له متکنه چې پښتنه وسي چې ورته وایي چې پټې زمینې څه دي، هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق هغه عملي بڼه ده په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. هر یو یې په مختلف قسم باندې تعبیروي. خو یو هغه یوه لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي، هغه د یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل وو چې له طالبانو نه یې همدغه توقع ډېره زیاته وه. دوی ورته وویل چې د دوهې له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوي، یو ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کوي او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لیکو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي، یعنی چې یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي، هغه راځي که هغه تعلیم دی، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه د نارینه وو تعلیم دی، که هغه پوهنتون دی، که هغه مدرسه دی، دا ټول. نو په دغه یو حکومت باندې سره سلاسه یو وسی طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی را وسته، یوازې د خپلې تبې حکومت کاری داسې څوک ورته ملاکراسي وایي، څوک ورته ملاشاهي وایي، څوک ورته وایي، یعنی یوازې ملایان په چوکیو باندې ناستي که لري کوي او تبدیلوي یې هم یو ملا لري کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه وسي چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی، وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی؟ خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه ستا دی چې کنه ګډون پکې ستا دی. خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی، د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی. ته خو د بدخشان ملا لري کې د غزنی ملا راولې، د غزنی ملا لري کې د کندهار ملا راولې، د کندهار ملا لري کې د مزار ملا راولې، یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه د دغه مخې ته سره راوتل د استخلزاد او د دوی ترمنځ سره په باندې څه دی په باندې اړ دوړ دی یا وایي چې دوی د دوه قرارداد نه دی عملی کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامسته سوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسیدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځای ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کیږي. طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی او بس همدغس به لاس سره پټ کړي. نور به نه ولس په دې باندې خبرې چې امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسو میډیا تعقیبوئ، د دوی له یو وزیر نه پوښتنه وسوه چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. یو وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ سوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتلي دي، هغه یو ټولګډونه حکومت و. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلیلزاد چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوحې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټولګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص له منځه وړي.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه. شغلی احمد زید د دوهې په موافقه کې دا مسله هم یاده سوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعدېږي. طالبان واک ته رسیدلي دي، ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا ټولګډونه حکومت ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سروي، او د امریکې او د امریکې له طرفه د اکثر دوستان په دې باندې خبر دي. کله چې د دوه قرارداد جوړ سو، نو خلیزات کله کاپیانې راوړي، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړي، او په خاطر ورته ویل چې تاسو دې حق نه لرئ چې دې کاپی واخلئ، تاسو دې حق نه لرئ چې دا په چیسی کې سب کې تاسو دې حق نه لرئ چې تاسو دې عکس واخلئ. صرف ویل ولی او بیرته مونږ تراکه. نو هغه هر څو صفي قرارداد وو، نو په هغه قراردادونو کې په تاسو سره جمهوریت هیڅ کوم نظر نه درلود، او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل سوی، او نه دوی ته ورکړل سوی دا نظر تاسو د قرارداد تاسو ولولې او خپل نظر مو پکې راکړي. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه سوی ده، یو شرط نه ده. هغه ته دونه ویل سوی تاسو په ټول ګډون حکومت جوړوي، دا کوي هغه کوي. نو دا د یو مشکل را منځته کړی ده. کدا د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به تمن ژمنتیا په منځ کې موجوده و، او د دې به عملي کېدل په کارو. خدا چون یو سپارښتنه ده، او هغه هم ویلي چې صحیح ده، موږ به وکړو. دا چې وسار کله اوسم چې ورته وای، موږ د سوای چې موږ کو ټول ګډونه حکومت نه دی، موږ مطلب هم دا ده چې هغه د موږ کې تاجکم سه، ازبکم سه، ترکمنم سه. خو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندر سه دا خبره وکړه چې که تاجکم ده خو مولا ده، که ازبکم ده خو مولا ده، که پښتونم ده مولا ده، او که له هر قشر نه که څه خلک راځي، نو اولین شرط دا ده چې هغه باید ملا واوسیږي. اوس موږ هېڅ هغه نه لرو هلته، یو یو انجینر نه دوی نه راولي، یو فرزن ډاکټر دوی نه راولي، یو بل شخصیت دوی نه راولي، حتی قومي مشر دوی نه دراوستی. له اوسه پورې یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی، غیر له دې نه چې ملا ده او چړي ده او ملا ده او طالب ده او دا ده. نو هغه ته دوی دا د ټول ګډون حکومت وایي. تاسو موږ ته چې اکثر نه اورېدلی وي، هر چې څه چې متقی صاحب نه او یا له ذبی الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي، د ټول ګډون حکومت هغه هم دغه خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده، د هر قشر کسان څه ده. خو بېرته بیا که حقیقت کې وګورو، ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي، هماغه دي، هماغه ته دوی ټول ګډونه وایي.
ډېر مننه شغلی.
نو په تاسو سره چې دغه زه وایم چې التس د دوی په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده، شرط نه ده، نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه شغلی. اندر طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یو اعلامیه کې هیله شولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمينه برابره سي. امکان څومره ګوري هغه سي تعامل ته چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره لري؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څه نه وي، یعنی زه دي یو ډېر مثبت تعامل هیله من نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي. ځکه کدی ډیر مثبت تعامل اولی هله من نه یم. دغه وجه دا د سپتلورو کلونو کې طالبان ورس تربلې تغییر څه چی په شهر روان دي، کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلود چې طالبانو تغییر کړی. یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ یې په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتپل. خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ له مخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتپله چې ګواکې طالبانو بیخی زیات تغییر کړی دی، طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي، نو لږ تر لږه به دوی هماغسې پخوانی نه وي پاته او تبدیلي به پکې راغلی وي، او هم له خلکو سره هم له ولس سره هم په خپلو پالیسیو کې. هغه دا موږ وینو چې په څلورو کلو کې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی. نو چې هېڅ تغییر نه دی پکې راغلی، ته څه فکر کوې چې یو دم به کومه داسې معجزه راسي د ټرمپ له راتګ سره به تغییر پکې راشي؟ او البته یوه خبره ده، هغه دا امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان پولان باندې لیگ متشدد سی او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کی به کوله کی، یعنی تر اوسه پورې خود امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي په دې مخته به دوی یو په بل باندې یو څه کوي. نور خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي، د طالبان د امریکایانو په خوښه باندې راغلي دي. لکه مخکې وویل احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې بې دخله سوی و، یوازې دوی ترمنځ د توافق. او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومې ویل چې اصلا ټول ولس او ټول خلک له دې توافق او له دې قرارداد لري ساتل شوی، او دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو د طالبانو ترمنځ قرارداد او سیاست یې کړی دی. او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده، ځکه چې د هیڅ ولس کې نسته، د هیڅ ولس اساس کې نسته، یوازې دوی یو جنګي ډله ورسره ناسته ده او ټول افغانستان ورسره قرارداد کړی دی. داسې هر رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولس نمایندګان نه پکې، او هغه هم هغه د پټې زمینی خو یې ډېرې له شاید وروسته راښکاره چې تاریخ پاڼې شاید ولیکي چې دوی په پټو زمینو کې څه کړي دي. د افغانستان فضا لا هم اشغال ده، ځکه چې دا دوی ورسره منلي وه چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي. یعنی دا څومره ستره خبره ده، دا څومره ستر جرم دی چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي، د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تا له وجود نه که طالبان په افغانستان کې موجود دي، لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته. مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده، ځکه چې له وخت په وخت باندې ثابتېږي، مګر ظاهر ته نه در راوتل. ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد د ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو د وخت حکومت له هر څه نه پټ وو. دا یو مضموم قرارداد دی او هیڅ ډول هیلې پسې تړل نه دي په کار. نو زه فکر نه کوم چې کومه داسې لویه تبدیلي راشي.
ډېر مننه اندر صاحب. ښاغلی احمد زئی، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زیرین امیری چې کاري موده د دوشنبه پر سپای ته رسیږي، له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبانو څومره دغه اړخ ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبری دی او هیڅ نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوا موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کومه یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغاني کې او هر په وطن باندې مین افغاني کې. دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کېدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مون ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دا چې موږ سپارښتنې دي ونه منلې، نو تا ته موږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپل حکومت کې هم ډېر تناقض د نظر موجود ده. کلینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسی ساز وي په داخل کې هغه هم دی بس دې سره به دا خبرې ومني خو د عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي کنه دا په خپله باندې تقریبا یو تناقض منځ سره ودی یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دی په همدار رقم اکثریت خصوصا اروپایان بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان هغه بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي هغه وایي چې بس دا چې څه کوي هغه به کې خو مونږ ته منګه چې شي غواړو هغه د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي او دغه ژمنه منګه سره سوي د تک اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه باندې یا په افغان ښځو باندې کارونه باندې هغه د دې خپل داخلي موضوع د خپل د حل کې حتی یو خبره د کولو دلته چې غواړ دی یادول ورنده دا تقریبا د نیم ساعت مخکې البته مالزین دوستانو سره خبرې کولې روسي هغه سکالرشپونه چې تا افغان هلکانو ته ورکړي وو او سکالې باید 500 افغانان ځوانان افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوی وو او ټول هر څه اسناد یې پروسس شوی وو او صرف او صرف د روسي ویزې ته انتظار وو چګوري دا اوس هغه سکالرشپونه دي چې د فیس موجود ده فیس ورکړی شوی ده ته دي یو سیدلو جینم اره هغه 500 کسان هم بیرته د روسي سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړي چې موږ په تاسو سره تاسو ته ویزه نه درکولې ځکه موږ ته د لوړ زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی ویل چې دغه سکالرشپونه ستاسو افغانانو ولکانو ته ورکوي دغه بند کړي نو دا اوس یو نوې خبر ده ته اې څوې دا وخت لري نه لري شاید کې د لستاسي میډیا ولادي باندې وساندازه تحقیق وکي خداس یو حالت سره افغانان مخ دي کنه
بل احمد صاحب د پروګرام وخت کم پاتې دی کدار ته وایي چې لنډی سره د تعامل د لپاره طالبانو ته څه په کار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي
سالی صاحب د نړۍ سره چلند د فکر کوم د نړۍ سره چلند ډیر زیات د مخه کوم چې طالبان ته ډیره اساسي موضوع ده او یو ډیر مهمه هغه ده چې طالبان باید خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي ته آیا افغانان دوی سره ترشا دریږي کنه دریږي افغانان دوی سره ولاړ دي کنه دی ولاړ نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدی واخلي به ورسره لاغې نه دوی باید خپل او د افغانانو نه تاییدی چې اخلي اولین غوښتنه دی افغانانو دل دوی نه داده ستاسو د منګه ته د انجونو تعلیمي سیستم را پرې دی آزاد کې دوه غوښتنه دی افغانانو فرضاً مثال توګه داده چې تاسو کوشش وکړي چې تاسو خزو کارونو باندې چې بندیزون لګولي داري درېم د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو غیر له مولا او له طالب او له چړینه انجینر ته ډاکټر ته فرزند مثال په توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړي چې کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلاغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا صحیح شوی دي نو تعامل ډیر اسانه ورته اسان کیږي چې چیرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو خپل تاییدی واخلي
ډیر مننه له مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند او د غرض د سیاسي مسایلو د شنونکو عزیز احمد زی